دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د غرمې د 12 بجو په خپرونه کې آزادۍ راډیوي مجله لرو، خو تر آزادۍ راډیوي مجلې مخکې خبرونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوې ده افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وویني. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر پامر په اندړو ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې په دوو جلا حملو کې 15 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وویني. د قزاقستان د حکومت د رسنیو مسؤول دورین ابیف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غنی نن له خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف سره وویني. ویل کېږي چې د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو مشران درې قراردادونه لاسلیک کړي چې پکې د اداري فساد سره د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همداراز له قزاقستان څخه د غنمو د پیرودلو قراردادونه شامل دي. همداراز ټاکل شوی د ولسمشر غنی د ځایي وخت ماسپښین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف په پوهنتون کې د آسیا د پرمختیایي هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو، کرنې او مالدارۍ او اطلاعات او فرهنګ وزیران، د ولسمشر اقتصادي سلاحکار، د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او شمېر نور افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللي. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په امر د اندړو ولسوالۍ د یو اوسیدونکي د قاتلانو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په اساس د عملیات هغه وروسته پیل شول چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وویل د نور محمد، باز محمد او رحمت په نامه د درو کسانو د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي وژلې. د کورنیو چارو وزارت هغه ادعا ویردی چې وایي په دې وژنه کې درې لاس لرونکي ځایي پولیس وو. خبر پاڼې زیاتوي په غزنی ولایت کې د یو کس د وژل کېدو د عاملینو د نیولو په مقصد عملیات دوام لري. د برتانیا حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پونډ مرسته کوي. په کابل کې د برتانیا سفیر ویلي دا مالی مرستې به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو پر پیاوړتیا ولګول شي. پښواک خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د دې همکارۍ سند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د برتانیا د سفیر او افغانستان د پوهنې د وزیر لخوا لاسلیک شو. د دې برتانوي ډیپلوماټ په وینا هیواد د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پوهنې د پرمختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او ژمنه غواړي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د برتانیا د مالی مرستې ته لپاره په مننه وویل. تر اوسه د سربیناو نشټواله د خونځوي ودانۍ نامنی او د مسلکي استادانو کمواله د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د جنونو د زده کړو په برخه کې مهمه ستونزه ده. او په بغلان ولایت کې د پونتون د لیلی لپاره 520 دوی ودانۍ پرانیستل شوې. دوه ودانۍ چې درې پوړ لري د جرمني په مالی مرسته جوړ شوې. د بغلان پونتون علمي مرستیال او سرپرست سید احمد جاوید موسوی وایي د دې لیلی په پرانیستلو سره مسافر او محصلون ته زیاتې اسانتیاوې جوړېږي.
عمارتایی که ما در اختیار داریم هر عمارت 32 اتاق
دارد. دیوی دغه ودانۍ هر یوه 2 دیرش کونی لري چې په مجموعي توګه 502 لس محصلانو د ځایولو وړتیا لري. د ودانیو لپاره مالی مرسته د جرمني حکومت د جی ای زیډ ادارې لخوا ورکول شوې وه چې شاوخوا 450 میلیون افغانۍ پرې لګښت راغلی. له دې مخکې د بغلان پوهنتون لیلي معیاري ودانۍ نه لرله او په دې ناحیه کې د نورو ولایتونو محصلین له ډېرو ستونزو سره مخ. ټاکل شوی دا چې د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران نن په یو فوقلاده غونډه کې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاسینیو په نننۍ غونډه کې د تروریزم د ماتولو غوښتنه وکړي.
لوروپ سل ک نوز ایمون et que nous avons construit.
وی اروپا هغه ځای دی چې موږ سره مینه کوو او موږ په خپل جوړ کړی. باید هر څه وکړو چې تروریزم ته ماتې ورکړو. دا غي پیغام دی چې زبۍ د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپای اتحادې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په فوقلاده غونډه کې ځان سره وړم. په پاریس کې د منظمو تروریستي حملو وروسته چې پکې 29 کسان ووژل شول، په فرانسه کې د درو میاشتو لپاره د بیړني حالت د تمدیدولو په اړه د دې هیواد په ولسی جرګه کې پرون خبرې وشوه. په دې غونډه کې طرحه تصویب شوه. ټاکل شوی چې د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي. که سنا دا طرحه تصویب کړي، په چټکۍ سره به په فرانسه کې د درې میاشتو لپاره بیړني حالت نافذ شي. اخوا د ملګرو ملتونو د شور امنیت شورا د اسلامي دولت د سختریزو لخوا د چین او د ناروې د دوو وګړو وژل کېدل غندلي او دا یې وحشیانه هڅه بللې. اسلامي دولت سختریز ډلې د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوه چینایي او ناروېژي یرغمل شوي کسان یې وژلي. تر اوسه څرګنده ده چې دا دوه کسان څه وخت وژل شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلي دا جنایت د داعش د ډلې بېرحمي څرګندوي چې د زرګونو جنایتونو مسؤله ده او د هر ډول طبقو او ډلو له خلکو سره یې بد چلند کړی دی. اخواتانن ویل کیږي چې په سویډن کې هم سویډنی چارواکو ویلي دغلته په ټول هیواد کې د دوه ورځنیو پلټنو په نتیجه کې یو تن چې د تروریستي بریدونو پلان یې درلود نیولی. سویډن دا مشکوک کس په داسې حال کې نیسي چې تېره اونۍ د پاریس له بریدونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې د دا ډول نورو بریدونو ویره زیاته شوې. د سویډن امنیتي اداره وایي د متر مسنا ماجد په نوم یو عراقي پرون د پناه غوښتونکو پر یو مرکز د چاپې پر مهال نیولی. د سویډن د پولیسو یو ویاند ویلي دا کسې پرته له کومې پېښې نیولی. د سویډن د امنیتي ادارې مشر تورنبرګ وایي ادارې د کره استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دا اقدام کړی، خو نیول شوی کس د نومبر په 14 د پاریس له بریدونو سره کوم تړاو نه لري. د سویډن صدر اعظم امنیتي ادارو ته مبارکي ویلي چې د چټکو اقداماتو په ترڅ کې وتوانېدل مشکوک کس پیدا ونیسي. ویل کېږي چې مشکوک نیول شوی د اسلامي دولت په نوم له وسله والې ډلې سره اړیکې لري. دې ډلې په پاریس کې د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. سعودي عربستان وایي د دسمبر په نمایي کې به د سوریې د اپوزیسیون د ډلو د یو کانفرانس کوربتوب وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي پرون وویل هیواد یې غواړي چې د اپوزیسیون بېلابېلې ډلې یو ځای راټولې کړي سو د سولې په راتلونکي خبرو کې یو شریک غږ ولري. د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ د جنوري لومړۍ نیټه د خبرو اترو لپاره سربل جل ټاکل شوی. المعلمي د العربیه ټلویزیون شبکې ته ویلي هیواد یې غواړي چې د سوریې د اپوزیسیون ټولې ډلې راټولې کړي او مرسته ورسره وکړي چې د سوریې د حکومت سره راتلونکو خبرو کې یو غږ او شریک دریز ولري. تېره اونۍ په ویانا کې د امریکا، روسیې، برتانیې، فرانسې، ایران او سعودي عربستان په شمول د نړۍ د 60 هیوادونو څخه ډیپلوماټان او چارواکي په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو او د سیاسي واک ته انتقال لپاره پر مهالویش سلا شول. په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې په دوه جلا حملو کې 15 کسان وشل شوې. د ریپورټونو له مخې لومړی حمله د پنځشنبې په ورځ وشوه. په تلبیب کې دوه کسان د یو فلسطیني حمله کوونکي لخوا په چاقو وهل شول. دوهمه حمله په لویدیځ غاړه کې وشوه چې پکې ډېر یهودان اوسیږي. د اسرائیل پولیس وایي یو فلسطیني حمله کوونکي له موټره ډزې پیل کړې، وروسته یې موټر په لارویانو تیر کړ چې په نتیجه کې یو امریکایی، یو فلسطیني او یو اسرائیلي ووژل شول. د سرچینو په وینا ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي. د اسرائیل پولیس وایي دوهم حمله کوونکی ونیول شو او په دې اړه پلټنې ځینې کېږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندې هیلری کلینټن د تروریزم د ځپلو لپاره د یوې روښانه ستراتیژۍ غوښتنه کړې. میرمن کلینټن د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې استخباراتي معلومات باید زیات شي څو په منځني ختیځ کې د امریکا پالیسي پیاوړې شي. د عربي هیوادونو هم غوښتنه وکړه چې د تروریزم د ماتولو لپاره باید زیاتې هڅې وکړي.
We should pursue a comprehensive counter-terrorism strategy.
کلینټن وایي موږ له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید یوه جامع ستراتیژي ولرو. هغه څه چې داعش پر وړاندې زموږ ماموریت د هغې پراخې مبارزې د ننه د افراطي جهاد پر وړاندې چې تر هرې ډلې لوی دی پلي کړي، که دا القاعده وي، که داعش وي او که بله کومه شبکه. هیلری کلینټن همداراز غوښتنه وکړه چې امریکا باید د سوریې هوایي حریم د پروازونو لپاره منع اعلان کړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي راتلونکي اونۍ کې د شمالي کوریا سره د خبرو اترو وړاندیز منلی دی. دا خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله پروت یو کلي کې کیږي. د جنوبي کوریا چارواکو نن ویل دا خبرې وي چې په کاري سطح د چارواکو ترمنځ دي د دواړو کوریاګانو ترمنځ په لوړه سطح د خبرو اترو لپاره چمتووالی دی. تر دې مخکې د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویلي و د دې خبرو وړاندیز دوی کړی او د نومبر په 6 نیټه به په یو سرحدي کلي کې ترسره شي. دا بل اګست وروسته چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د پولې دواړو غاړو ته به د تاوتریخوالي راکمولو پسې په لوړه سطح خبرې پیلوي. لومړی ځل وي چې په حکومتي کچه د دواړو هیوادونو چارواکي خپلو کې کینی. د اګست په میاشت کې د دواړو کوریاګانو ترمنځ شوې موافقه له مخې تیره میاشت دغه کورنۍ یو ځای کېدو ته لاره هواره کړه چې 1950 لسیزې د لومړنیو درې کلونو په جګړې کې سره جلا شوي. دا و خبر. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت کتلی او اورېدلی شي. لکه مخکې مو چې وویل نن د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کېږي، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو یو رپورټ اخلو. هغه په کندهار کې د افغانستان په سطحه د تولیداتو د یو درې ورځني نندارتون څخه دی. دغه نندارتون پرون پای ته ورسېده. په دې نندارتون کې د کندهار تازه میوې، لاسي صنایع او نور افغاني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي وو. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري. ورپسې ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
په دغه درې ورځني نندارتون کې د هیواد خوراکي، پوشاک، زراعتي، فیشني، برېښنایي او ډول ډول نور تولید شوي مواد نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون چارې د افغان ولسي ټولنې له لوري سنبالېدلې چې ولایت مقام، د سوداګرۍ خونې ادارې، د صنعتکارانو ټولنې او یو شمېر نورو ادارو یې ملاتړ او همکاري کول. د نندارتون یو سنبالونکي حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په نندارتون کې د هیواد مرکز ترڅنګ د ولایتونو 15 لویو کمپنیو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وه چې شاوخوا وزره کسانو ځینې ننداره وکړه.
اول ځل چې موږ یو داسې نندارتون جوړ کړ چې په هغه کې موږ خدماتي، زراعتي او صنعتي تولیدات نمایش ته وړاندې کړل. په دې کې موږ د کابل څخه د مزار شریف، د جلال آباد او د هرات څخه موږ تخنیکي او انجینرینګ په بخش کې، یا د صنعت په بخش کې، د زراعت په بخش کې او د لاسي صنایعو په بخش کې او د خدمات په بخش کې مختلفې کمپنیانې روس چې تعداد یې د 15 ډېر دی. د خلکو لیوالتیا ډېره شوه. تقریبا موږ د 15,000 څخه تر 20,000 پورې په دغو دوو ورځو کې موږ ګډون کوونکي درته درلوده.
په نندارتون کې د افغاني تولیداتو رانیونکي او خرڅونکي دا ډول نوښتونه خورا ګټور بولي او په دې برخه کې د موسساتو او دولت د همکارۍ پر جذب ټینګار کوي.
اینا تمام صنایعی دستی یا تولیدات خود وطن ما به نمایش گذاشته شه، حتما تاثیر مثبت داره بروی اقتصاد کشور ما یا بروی همو صنایعی که تولید میشه.
دکتر مجول دل پدینن دارتون که چی ده هرات څخه ډیر شش تعمیراتی رنگونه وړاندې سوی. دکتر مجول دل چی ده شش لاسی صنایع وړاندې سوی. او مجول دل چی ده د وچی میوه په برخه کې په ډیر لوړ کوالټی او په ډیر شپیکینګ کې مشتاسي وچی میوه لرو چې هغه بهرنی هیوادونو ته صادریږي.
دا خو اوس داسې کار دی چې خامخا د نن دارتون میډیا د ټول زموږ تولیدات پرمختګ کې ډیره مرسته کوي.
چارواکي، افغان سوداګر او مدني ټولنې خلک هڅوي چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای د خپل هیواد تولیدات وکاروي او دلته پانګې اچونې ته تشویق شي.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان اکاس محمد انور دانشیار سره زموږ د همکار نورګل شفاق مرکا اوري. فرید احمد تسکین خپل شیرونه راوروي. لنډ حکایت کا وخت و نور مطالب هم لرو. نن سبا که هر څوک کمره نه لري نو داسې موبایلونه کم نه دي چې عکاسي ورباندې کولای شو. په عکاسي کې کومو ټکو ته باید پام وشي دا به ځوان عکاس دانشیار راته ووایي. له ښاغلي دانشیار سره زموږ همکار نورګل شفاق مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
محمد انور دانشیار صاحب، تاسو یو افغان عکاسي یئ. اول به پیل دی نو کو چې فرزن کوم ډول عکاسي کوئ او د فعالیت ځایونه مو کوم دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عکاسي بیلابیلې برخې لري. هنري عکاسي ده، خبری ده، ډاکومنټري ده. مونږ چون کاری ساهم ننګرهار د مشرقي زون دی، خبری عکاسي ته تر ډیره کار کوو او په ډاکومنټري باندې، فوټو سټوډیوانو باندې، انځوریز داستانونو باندې ډیر کار کوو. موضوع ټاکو، داغه موضوع باندې بیا یو انځوریز داستان جوړو. مثلا کله کوم پیښه کیږي، خدای نه خواسته ځینې خبرونه ای، په دغه باندې خبری عکسونه اخلو. تر څنګه د عکاسۍ کې یو بله برخه د ډیلی لایف ورته وی، روزمره ژوند د خلکو.
فرضاً لکه آزادی راډیو د ژوند رنگونو په نوم یو خبرونه لري، هر چا سره مرکه کوي.
نو دغه سیمنګ په خپل کاری ساحه کې د خلکو د روزمره ژوند هغه کمیاف ته پیښې پیدا کوو. د هغوی د ژوند دغه هغه حالتونه راخلو چې ممکن ډیر خلک به ورسره مخ شوي وي، خو که په تصویر کې وګوري یو ډول حیرانتیا به وښایي. نو داسې یو لحظې باید موږ راواخلو، داسې یو لحظې راخلو. البته زموږ مسلک دی، کار پرې کوو چې هغه نو د خلکو دپاره ډېر د لیوالتیا وړ وګرځي، خلک یې خوښ کړي.
بالکل، هغه په عکاسۍ کې دغه استلام کاریږي کنه چې تا عکس باید ډېرې خبرې وکړي. نن سبا خصوصا چې کله کمرې تر موبایلونو را رسیدلی دي، نو هر څوک لاس کې کمرې لري او ډېر خوښیږي که نور نه یغه د ځان عکسونه خواخلي. تاسو چې په دې برخه کې ډېر کار کوئ، دوی ته که ځینې لارې چارې ور وښایئ، فرضاً رڼا کنټرول، نورې کومې خبرې دغه شته، یا هغه وختونه چې په کوم وختونو کې ښه عکسونه اخیستل کیږي؟
ډېر ښه موضوع ته مو یادوري وکړله. په عکاسۍ کې اصولا سلور مسائل ډیر مهم دي چې هغه باید په نظر کې ونیول شي. لومړی خبره پکې د نور ده،
رڼا،
نور یا رڼایي. هغه ډیره مهمه ده چې په عکس کې باید کنټرول وي، ډیر خنور موږ را واخیستلی شو. د دې ترڅنګ دویمه مسله پکې د رنګ ده، یو عکس یو ښه عکس یو په معیارو برابر عکس باید ښه رنګ ولري. د رنګونو ترڅنګ موږ چې ورته حرکت وایو، هغه مومنټ ورته په انګلیش کې وایي، لحظه چې ورته وایو، لحظې نه باید هدف اوریدونکو ته ورسو. هغه دا چې موږ د یو سوژي عکس اخلو که هغه په ډیر عادي حالت کې ولاړ یو، نه سر حرکت ولري، نه بل داغه عکس واخلو، هغه عکس کې لحظه نه وي. لحظه لکه هغه کې یو لحظه یې، چون داغه د حالت چې کوم موږ راخلو دا خپل داغه یو لحظه ده. یا ځینې موږ د خبري عکسونو کې رئیس جمهور یو چیرته ځي، نو د چې کله دا حرکت کې دا یو پخه د دې زندګۍ هغه ځای پورې وړي، دغه لحظې دي. کدی په عادي حالت کې راخلو نو ممکن دومره تاثیر نه لري لکه د دې د پخې چې د حرکت په حال کې ښکاری. کله چې یو سړی حرکت کوي او موږ یې عکس واخیستل شو، داغه د خپو د حالت نه، داغه د لاسونو د حالت نه، داغه د سیرې د حالت نه ښکاری چې دا د مومنت یا د حرکت دی.
یعنی تاسو خبره زده سي په نورو ټکو کوم چې فرزن ټال دی، ټال په ځای ولاړ دی او څوک پکې ناست دی، دغه چې کله زنګ یو څوک پکې دی وخت کې چې تاکس واخلي، نو دا موشنز دی یا حرکت دی.
لحظه وایي چې یو ډول حرکت په وخت کې مونږ وخایو چې دغه ټال دی حرکت کړي دی او خزي. څلورمه خبر چې تر ټولو مهم خبر ده، دا درې خبرې خود پروفیشنل کامرو پکې دي، او دا څلورمه خبر بیا د موبایلونو په کامرو کې مونږ کوي شو فریمینګ یا چوکاټ بندي چې د عکس ده. دا تر ټولو مهمه برخه ده چې مونږ یو ډیر خاصه نور لرو، خاصه رنگ لرو، خاصه لحظه لرو، خو مونږ د خپل چوکاټ بندي د عکس خنۍ کړي، نو ممکن زموږ په عکس ډیر تاثیر وکړي. مثلا په چوکاټ بندي کې دا ده چې مونږ کله عکس اخلو، په دې عکس کې په یو سنډه کې د ونې یو شاخ راغلی، دا زمونږ د عکس لپاره مزاحمت دی. یا د یو کس
یعنی یو ډول شپږمه ګوته ښکاری،
شپږمه ګوته ښکاری. یو عکس اخلو د یو کس، داغه په یو سنډه کې د بل کس نیمایي لاس راغلی، نیمایي اوږه راغلی، دا د عکس لپاره ډیر لوی مزاحمت دی. بیا وروسته چې مونږ د عکاسۍ کې مونږ تصویر د ایډیټ په برخه کې کرپ آپشن لرو چې دا کرپ کوو، هغه ته وباسو. خو که غواړو چې ځان په معیاري عکاسانو کې وشمارو، باید دا کرپ مونږ په کامره کې وکړو. مخکې د دې چې عکس اخلو، دې څلور مسایل ته باید ډېر فکر وکړو. ځینې وختونه ځینې موارد دي چې زموږ د سوژې سره کومک کوي، هغه باید ورداخل کړو. خو ځینې شیان چې سوژې سره کومک نه کوي، موضوع سره کومک نه کوي، د موضوع برعکس دي، هغه باید د عکس نه وایستل شي. او دا چې عکس نه وباسو، دا په چوکاټ بندۍ کې هغه د عکس نه وباسي.
ډېر ښه. ما د دې عکاسۍ په اړه چې یو درس لوستی دی، د رول آف ترډز ورته وایي چې عکس یعنی په درو افقي او عمودي برخو باندې وشي. ښه، خو تاسې تشریح کړل چې هغه چوکاټ باید دوی وپیژني. یوه خبره د وختونو ده، ما چې څومره اورېدلي وایي، دغه سهار کې چې لمر راپورته شي تقریبا د لسو نه نیمو بجو، دغه وخت ډیر ښه دی، یو نږدې ماښام یا مازدیګر مهال، کوم دغه سی مناسب وخت نه دی؟
اغه تاسو چې درې خاتونو قاعده کوم ویلې، یا قاعده سی خط ورته په دری کې وای، اغه د اکثر ټولو مهمه برخه ده په چوکاټ باندې کې ما غوښتل په بحث کوم را نه هیر شو. اغه دا ده چې عکس باید سوژه د عکس په کومه برخه کې راولو. عکس باید په دریو برخو وښو. خپل سوژه د عکس په یو سنډه کې راولو. یو کس عکس اخلو، هغه د عکس په یو طرف کې راولو، د دې چې کوم خامخ د دې خو اضافه ساحه ور سره راولو، دوه افقي او دوه عمودي چې واچو، د خپل په دریو خانو درې خانو بدلیږي. نو په دې یو طرف کې سوژه راځي، په دې دوه طرفونو کې اس کله به خپل سوژه د عکس په منځ کې رانه ولې چې ضرورت نه ورته په یو سنډه کې د عکس راولې. د مثال په توګه کوی، د یو دکاندار عکس اخلو، د به د عکس په یو سنډه کې راولو، د نورو سندو کې چې زمونږ موضوع دکاندار، نو د دکان باید پاکس کې وخودل شي،
چې فرزن مخې ته یا سودای کې د
دکان کې نور سامان کې
شاته الماری ښکاری. دغه
مونږ کده د عکس په منځ کې راولو، ممکن ډیر شان زمونږ نه پټ کې شاته ده.
بالکل. او وختونه،
اوس وختونه مسله ده. مونږ په کاسي کې دوه حالت لرو. کومنګ په داستانونو او استوریانو باندې کار کوو، او یا ډیلی لایف یا روزمره د ژوند عکسونه چې اخلو، په دغه کې خو مونږ وایت خو وختونه، مثلا هغه تلایي وختونه چې ورته وای، سحر کله چې لمر راخیږي، هغه لمر چې په زیړ حالت کې سپینوال نه خپل کړي، او مازیګر هم داسې چې کله لمر پریوزي زیړوالی حالت کې، دا هغه تلایي وختونه په عکاسۍ کې ورته وای. خو په خبري عکاسۍ کې بیا دغه مسله لګستونځمن، ځکه البته خبر پلس بجو کې
یدا سی فرزن هغه نه نوی یعنی شناسمان لاندې نوی هتل مر نوی کنه
په تالارو باندې داخل دی او تعمیر کې یا په آزاد ساحه کې من پاکاسې کې وایو چې په دوه بجو کې یو ساخستل په حساب د عکس سره ظلم دی خدا په دې معنی نه دی چې دا په هر حالت کې مثلا یو ډیر مهم خبر دی موږ مجبور یو د دې په ځای چې عکس نه خلو مجبور یو عکس واخلو نو بیا دا پروفیشنل کیمرې چې کومې دي د لک تنظیمات لري عکس کنټرولې تر ډیره پوري خو هغه نور خنور نه وي اما که د سحر د لمرخاتو لمر پریواته غزیر لمر چې کوم یغه د عکس لپاره بهترین وخت دی
دانشار سبوس به دې تر شو چې د نورو ژورنالیستانو غوندې په خپل ویډیو ژورنالیستان چې دی یا اکاسان چې دی خصوصا چې بیا خبری برخو ته کارونه کوي دوی هم ګڼو مشکلاتو سره مخ دي فرزن یو خواغه صحیدی چې الته عکس اخیستل منه شوی دی چې باید څوک وانخلي او مسلکی فوټوګرافران یا اکاسان په دې پویږي خو ځینی عادی ساحی هم دی خو په افغانستان کې ځینی کسان یا پولیس اسکر دوی چې نوی بلد دوی هم کله کله یعنی موږ دغه سې پیښې لیدلې دي چې بد چلند یې کړی دی کیمرا یې ورته ماته کړې یا یې هغه کس تعدید کړی دی یا یې حتی وهلی دی تاسې په نظر اوسنی افغان اکاسان چې دي څه مشکلات لري
مشکلاتو کې د اکاسانو بالخصوص د چونځه په ختیځه سیمه کې اکاسي کوم غل ته ډیر زیات دي یوازنی لوی څونځه تاسو یادونه وکړله هر سړی چې کامرا پوګا چې یو یو ادارې سره کار کوي هغه اتمن په اصول پوهیږي هغه په دغه برخه کې به یو څه ویلي دوی پوهیږي چې کوم ځایونو کې څه ډول عکسونه واخلي کوم ځایونو کې څه ډول عکسونه وانخلي زما غوښتنه بالخصوص د اداري امنیتي ادارو کارکونکو څخه دا ده چې تاسو ځانونه اکاسان مه بولئ چې دیزی کې عکس ما اخلو او دیزی کې عکس واخلو اکاس خپل پوهیږي چې په کوم ځای کې عکس واخلي کوم ځای کې عکس وانخلي مثلا د ملي امنیت ریاست د کارکونکو عکس موږ هم پوهیږو نه اخلو مثلا یو امنیتی غونډه ده یا یو داسې ساحه ده چې هغه تل د امنیتی ګواښونو سره مخ وي هغه موږ هم پوهیږو
اول ته حتی هغه نښلول شوی دی چې دلته عکس منه ده
نښونه پرته موږ په ژورنالیزم درسونو کې په اصولو کې کله چې یو سړی او مسلک ته نوځي په هغه سیمه کې کار کوي هغه پوهیږي په دې ټولو مسایلو خو د دې ترڅنګ ځینې امنیتي کارکوونکي که پولیس بالخصوص د ملي امنیت بعضې سرتیری په ډیرو عادي ځایونو کې چې حتی هغلته ډیر هیڅ دې ځای نه چې اکاس ته وي دلته عکس ما اخله زه یو ډیر ساده مثال د خپل کاري برخې وایم زه په ننګرهار کې د ډرونټې د اوبو کوم برېښنا کوټ چې دی د دې د اوبو چې د بره نه راځي لاندې لګیږي دلته یو سیاحتي ځای دی پارک دی د ځوانانو پارک ورته وي دلته لاړم د دې ځای عکسونه مې اخیستلو البته د خلکو لیوالتیا د غیزی سره مې راخسته یو اسکر راغی ما ته ویل ته عکس ما خلو دا عکسونه کیدی شي لاړ شي دښمنانو لاس ته ولته دلته انتحاری وشي یا چاودنه وشي هغه حمله وکي نو ډیر بیزه او نامعقوله دلایل وله چون هغه د سیاوزه او چې هلته خلکو په موبایل باندې د خپل یادګاری تصویرانه اخیستل هغه صحی عکسونه اخیستل په موبایل باندې خو چې زمونږ کمرې ولدي او تاسو یې مه اخلئ موږ ته یو ډول په ځینې امنیتي کارکوونکو په ټوله کې نه وایو چې چا سره کمره وګوري یو ډول په بده سترګه ورته ګوري د نفرت په سترګه ورته ګوري تل کوشش کوي د کار په وړاندې خنډ جوړ کړي په اکثریت ځایونو کې چې دا ګوره ډیر یو ساده مثال وو زه داسې یو ځینه مې عکس اخیستل چې هغې نه روزانه په سلهاو کسان ځي خپل عکسونه ورسره اخلي په موبایل کې هم عکسونه اخلي په فیسبوک کې هم نشروي په ټولو ټولنیزو رسنیو کې هم نشروي
مسله داسې
یو ممنوع ځای هم نه و یو امنیتي ځای هم نه و خو موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کوو د کابل نه ځینې مېلمانه راغلي وو حتی موږ هغوی ته نه شو ویلی چې دلته څه مشکل مې په څه شي دی چون ځان ته کم راتللو چې حتی زموږ امنیتي ځواکونه دومره نه پوهېږي چې دا ما خود د برېښناکور د تخنیکي سیستمونو نن عکس نه اخیستل یو بیرونی ځای و نو په همدې خاطر د لوړپوړو چارواکو نه مې دا هیله ده چې دغه کسان چې په دغسې مهمو ځایونو کې یا په ټوله کې د امنیتي ځواکونه باید په دې مسایلو پوه شي اکاس څوک دی خبریال څوک دی د خبریال ارزښت ورته بیان کړي
دغه ممنوع ځایونه دوی خپله باید وپېژني
دوی باید خپله په دې پوه شي چې کومو ځایونو کې د عکس اخیستلو اجازه نشته ده او خبریال ته اجازه ورنه کړي دا نه چې ښار په منځ کې هم زه یو چا نه عکس اخلم ته راځي ما ته وایي چې تل تاکس ما خلو یا تسوگ یا سکاره سعید پختنه او که مشکوک شلی راشه د خبریال کار چک که داغه وسائل چک که تد نشی که وچه اغا تا ویده زیده اکس خستلو نده زو پا هر زی که غیر داغه ممنوع زینونه چه ده هواد ملیش سمانه او تا امنیت تا پکی گواه خوی زه د خار پاره سنډه کې د هرې موضوع نه عکس اخیستلو حق لرم. د یو فرد عکس لم هغه حق لري ماته ووایي چې ته زما عکس ماخله.
ښه، نو اوس دغه ځینې د ژورنالیستانو حمایه کوونکي یا د دوی ملاتړې ادارې دي په خپل اطلاعاتو فرهنګ دی، دوی ته څه کول پکار؟
بالکل، موږ دغه موضوع د ننګرهار د خبریالانو په استازولۍ په ځینو سروېګانو کې هم شریکه کړې ده. سمو د وړاندې نای دفتر د سانسور په اړه یو سروې درلوله، په هغې کې هم اکثریت کسانو رایه همدا وله موږ د په ډېرو عادي مسایلو سانسور کیږو. ځینې وختونه پیخو پر مهال موږ دغه ډول سانسوریږو د امنیتي ځواکونو لخوا. بیا هم د ازادي راډیو د لارې په ټولو امنیتي اداراتو باندې غږ کوم، یوازې د ختیځې سیمې نه بلکې زمونږ کسان، موږ په هر زون کې کسان لرو، هغوی سره تماس لرو. دغې ستونزې سره ډېر مخ کیږو او اوس هم ورسره مخ یو. د دې ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه باید واخیستل شي، د خبریالانو د او بالخصوص د عکاسانو پر وړاندې د ستونزو د جوړولو هڅه باید ونشي، ځکه عکاسي وړاندې ما وویل چې د لحظو شکار دی. نو چې یو لحظه موږ نه مس شو، له موږ نه یو ډېر ښه عکس مس شو، بیا د هغې عکس
تکرارېدی
نه شي. او زموږ مسلک دا موږ ته نه ښایي چې بیا هغه کس ته ووایو چې ته راشه داسې یو حرکت وکړه، دا زموږ په اصولو کې نشته دي. نو دغه ډول ستونزې اکثریت موږ نه ډېر ښه عکسونه مس کوي، ډېر ښه موضوعات چې موږ باید خپل ټولنې ته راوخیو په دغه سانسورونو باندې زموږ د لاسه ځي.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو نوم ډیره مننه.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دیو څنګه په جاله کې ونی خط؟ د دې پوښتنې جواب په دې حکایت کې موندلای شئ چې وږمه رشیدی راوروي.
د دیو بناکه د ایتالیا د خلکو نقل. اونوی وخت یو پاچا مرګی حال پروت و. د دربار د طبیبانو چې څه په وس کې و ټول یې وکړل، مګر د پاچا صحت نه ښه کېده. مایوسه شویو طبیبانو د دربار غټانو ته وویل، اوس نو اکی یو امید پاتې دی، او هغه دا دی چې په غرونو کې د استوګن دیو بناکه ومومو. خو د غرونو له دیوه د بنکی راوړل څه اسانه کار نه و. دی یو داسې بلاوه چې په کابو هر شي پوهېده، او چې هر بنی ادم به یې په خپله سیمه کې ولیده واشه. خو له دې سره سره ځینې کسان د ده په بڼکه پسې لالهاند و، ځکه د ده بڼکه د هرې ناروغۍ دوا وه. دا چې خلک ولې د دیو له بڼکې خبر وو، یوازینۍ وجه یې دا وه چې ډېره موده پس به یوه نیم بختور کلیوال په هغه ځای کې چې دیو به تیر شوی و، د تصادف له مخې د هغه له بدنه تویه شوې بڼکه وموندله. خو اوس چې پاچا د مرګ په بستر پروت و، دغسې تصادف ته د انتظار کولو وخت نه و. اوس یوازینۍ چاره دا وه چې څوک جرأت وکړي او په بڼکه پسې په خپله دیو ته ځان ورسوي. د پاچا د دربار یو غټ مقام وویل، زه به خامخا تللی وم، خو که زه ومرم ښځه او اته ماشومان مې بې سرپرسته پاتېږي. افسوس افسوس. یوه بل مقام وویل، د پاچا د صحت لپاره که مې سر هم ځي پروا نه کوي، خو ارمان چې سپین سر مور لرم او که زه نه یم د هغې به زړه وچوي. د پاچا له کټه راتاو هر درباري د دلیل پر اوړلو او د پلمې په جوړولو بوخت و. ناروغۍ بې سیکه کړي پاچا دوی هر یوه ته ناامیده ناامیده کتل. په دې منځ کې ناڅاپه د دربار یوه زلمی پیش خدمت چې د لوی تالار په آخر کې له دروازې سره ولاړ و آواز وکړ، زه څوک نه لرم چې رانه پاتې شي، زه دې سفر ته تیار یم. ټول سترګې د زلمی نوکر په لور کږې شوې او ټولو درباریانو شاباسی ورکړ. پاچا چې له درده زګیروي کول په شونډو کې وویل، لږ بیړه کوه. ماسپښین و، درباریانو زلمی نوکر ته هغه لاره ور وښوده چې د دیو سیمې ته تله. یوه درباري ورته وویل چې ښه مخکې ورشي، په غره کې به وڅوکي در ښکاره شي. په وروستۍ او تر ټولو لرې څوکه کې یوه سمڅه ده، دیو هورې اوسي، خو کاشکې دا سفر زما په نصیب شوی وای. یو بل درباري هم په ژړغوني غږ وویل، کاشکې دا خدمت ما کولای شوی. له هرې خوا د کاشکې 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 آوازونه اوچتو، او زلمی د همدې آوازونو په منځ کې څادر په اوږه واچوه روان شو. لمر په لوېدو و چې زلمی د لارې د سر یوې مسافرخانې ته ورسید. ورتاو شو چې شپه پکې تېره کړي. زلمی د مسافرخانې بوډا مالک ته د خپل سفر کیسه وکړه. بوډا ورته وویل، ډېر خطرناک سفر دی، خدای دې په خیر راوله. او بیا یې په ټیټ آواز او د زاریو په انداز وویل، یوه بڼکه ماته هم راوړه، او بل لدی وز ما دلور پختنه وکړه چې دا څوم کال دی لادر کده. ما د مسافر خانی کاروبار ته په دی وجه مخه کړې چې دلور غم ور باندې هیر کړم، خو چیرته هیریږي؟ دیو په هر څه پوهیږي، قربان دی شم. تو خو خامخا د هغې پختنه ځینې وکړه. د دربار د زلمی نوکار زړه ور باندې وسوځید او وعده یې وکړه چې که سفر کامیاب و هم به بڼکه ورته راوړي، هم به یې د لور معلومات وکړي. په سبا ورځ نوکار یوه سیند ته ورسید. شیبه نیمه پس یوه جاله راښکاره شوه او جالوان ورسره کېناوه چې له سینه یې پورې باسي. جالوان وپوښت چې چیرته روان دی؟ ده چې حال ورکړ هغه ورته وویل، خدای دې په خیر راوله، که ممکنه وه دوه کاره ماته هم وکړه، یو خو یوه بڼکه راته راوړه او بل زه دا څوم کال دی له جالی څخه راوتلی نه شم. له دیوه وپوښته چې په جاله پورې ولې نښته یم. زلمی د کرایې پیسې ورکړې او تر خدای پامانۍ د مخه یې ډاډ ورکړ چې که کامیاب شو هم به بڼکه ورته راوړي او هم به له دیوه په جاله کې د هغه د بندېدلو د راز پوښتنه وکړي. د سیند په بله غاړه لاره مخته په بره ختله. د غره څوکې اوس یو څه څرګندې ورښکارېدي او زړه یې په ټوپو نه و. زلمی چې ښه ډېر مزل وکړ یوې څلور لارې ته ورسید. هورې تم شو چې د غرمې ډوډۍ وخوري. دغه وخت یې دوه ځوانان ولیدل چې خوابدي وه او ویلې ډېره شتمني یې لرله، خو د سترګو په رپ کې یې له ګوتو ووته. دغو ځوانانو له ده څخه وپوښتل چې چیرته روان دی. د دې دیو په لور د خپل سفر خبره ورته وکړه. هغوی ورته وویل، که کېدای شي موږ ته هم یوه بڼکه راوړه، او بل دیو خو په ډېر څه پوهیږي. پوښتنه ورنه وکړه چې د دغو دوو ځوانانو د بیا شتمن کېدو لپاره څه پکار دي. زلمی ډاډ ورکړ. هغوی په خپل منځ کې سره وویل، عجبه ده چې موږ له یوه بیخي نابلده کسه دومره لویه مرسته غواړو، او لا عجبه دا ده چې هغه هم ډاډ راکوي. او بیا یې زلمی ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، و زلمیه، د دیو په اړه څه معلومات لري؟ زلمی ورته وویل، زه بس دومره پوهیږم چې دیو د غره د وروستۍ څوکې په یوه سمڅه کې اوسي. هغوی ورته وویل، زلمیه، که د معلومات هم دومره وي نو دا خو ډیر کم دي، ته باید په نورو خبرو هم پوه شي. ګوره، یو خو دا واوره چې تر لمر لوېدو پورې به سمڅې ته نه ورځي. د لمر لوېدو په وخت دیو په سمڅه کې نه وي، او بل دا چې له لمر پریوتو سره به د دیو حواس یو څه کمزور شي. نه یې د سترګو نظر د بل وخت په اندازه تیز وي، نه یې د غوږونو مزه وي، او نه یې پوزه د بل وخت په اندازه هر بوی ورکشولی شي. کله چې سمڅې ته ننوتې تر اخره پورې وځي. په اخر کې یوه دروازه ده، هغه به ډبه وي. که نیکمرغه وي نو د دیو میرمن به په کور کې وي، هغه به درته راووځي. هغې که درسره څه مرسته وکړه کړي به وي، کنه نو خدای دې رحم در باندې وکړي. ګوره زلمیه، دا هم واوره په دې سمڅه کې بیخي زیاته تیاره ده، دغه شمی او اور لګي درسره واخله، دا درته په کار دي. هورې بې رڼا ګام نشي اخیستلی. زلمی له هغوی مننه وکړه، رخصتی ورنه واخیست او مخ په بره روان شو. د غره د لمنې په غونډیو کې چې په بوټو ونو غنو او اسغو باندې پوښلي وې مزل کوه. په ځلونو ځلونو په لوړو وخوت او په کنډو کې راکوز شو. آخر د غره ومی او وروستۍ څوکې ته ورسید او سمڅه یې وموندله. چې یو څو ګامه یې پکې واخیستل رڼا ته یې ضرورت پیښ شو. ډیوه یې ولګوله. د ډیوو د رڼا په مرسته د سمڅې تر پایه لاړ. هورې یې لویه لرګینه دروازه وډبوله. دروازه پرانیستل شوه. د دیو ښځه بلانه بلکې بنیادمه وه، ډېره ښکلې خو غمجنه او پریشانه ښکارېده. هغې چې له ورختیی سه اچوله ورته وویل، دلته څه کوې؟ شیبه نیمه پس مې میړه راځي چې څنګه پوه شي چې پردی بوی دی نیسي دي او ژوندی ژوندی دې خوري. زلمی د خپل ناروغ پاچا او د درې نورو بڼکو او معلوماتو خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل، هله ژر راننوزه چې پټ دې کړم. تا باید داسې ځای غلی کړم چې دیو ته دی بوی ورنشي. هله تر تخت لاندې ننوزه، دلته د بتو د بڼکو کمپلی او بالښتان دي، د هغو په بوی کې به ګوندي ستا د بدن بوی ورک شي. ښځې د خوب تر تخت لاندې ځای وروښود او په خپله بیرته دروازې ته لاړه چې دواړه پلې یې پرانیستې پرېږدي چې تازه هوا راشي او د دیو پوزه پردی بوی احساس نه کړي. هله بیا په منډه دیګ ته ورغله، سر یې ور پرانیست، په خوړو کې یې تر ډیرو پورې چمچه ووهله چې بوی په خونه کې خپور شي. تر دې وروسته ښځه په تخت ورټیټه شوه. پټ شوي زلمی ته یې ورو وویل، زه درسره خپله مرسته نه سپموم، خو ته به پوره احتیاط کوې، پام کوه چې ټکو ټوک ونه کړې. زه دا څوم کال دی چې د تهدی په فکر کې یم. که خدای کامیاب کړو دواړه به یو ځای تښتو، او که دیو در باندې پوه شو نو بیا نه ته د ژوند تمه کوه او نه به یې زه کوم. څو شېبې وروسته دیو راغی، د سمدستي چیغه کړه: مېرمنې و مېرمنې، بوی د آدم بوی دی، د خپل نه دی، د پردي دی. که پیدا کړم د ماښام لپاره بل شی نه خورم. ښځه وموسېدله، په کرارۍ ورته وویل: بنیادم دلته څنګه راځي؟ ته لکه چې ډېر وږی شوی او په تصور کې بنیادم بویوې او خورې. دی وویل: نه نه، تصور نه کوم، په رښتیا د بنیادم بوی دی. او بیا یې هرې خواته پوزه نږدې کړه چې که بنیادم وي او ځای معلوم کړي. ښځې په نرمه او د غوړه مالۍ په غاړه ورته وویل: زه در باندې پوه یم، نن ډېر وږی، ته راځه اول دا ډوډۍ وخوره، هر څه به اسانه شي. ښځې ډکه کاسه ښوروا چې تاو ترې لټېده ورته کېښوده. دیو ښوروا په یوه ساه وڅښله او بیا یې وویل: اوس هم د بنیادم بوی راځي. دغه وخت یې ښځې ته په شک شک وکتل او پوزه یې ورنږدې کړه چې بدن یې بوی کړي. ښځې وویل: نن د فکر په ځای نه دی، هسې خوش یې د بنیادم بوی درځي، لکه چې ډېر ستومانه یې، راځه په تخت څمله ویده شه، آرام به شي. دیو چې په تخت باندې وغځېد، مېرمنې ته یې وویل: په تخت باندې خو لا زیات پردی بوی راځي، خو دلته هیڅوک نشته، ته لکه چې سم وایې، دا به هسې تصور وي. دیو له دې خبرې وروسته سمدستي خوب یووړ او خرهارې شو. دغه وخت ښځې لاس ور اوږد کړ، یوه بڼکه یې ترې وشکوله او د سترګو په رپ کې یې تر تخت لاندې پټ کړې زلمي ته ورکړه. دیو راویښ شو، ویې ویل: اوف، دا ته څه کوې؟ ښځې په داسې انداز لکه څوک چې نیم ویښ نیم ویده وي وویل: عجب خوب مې لیده. دوه ځوانان مې لیدل چې د غره لاندې چیرته په لمنو کې اوسي او ټوله شتمني ورنه ورکه شوې وي. دیو وویل: دا د رښتیا خوب لیدلی دی. په همدې سیمو کې چې ته یې یادوې، دوه ځوانان دي چې ډېره شتمني یې له ګوتو وتلې ده، خو دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی دواړو د ځمکو ترمنځ په باغ کې یوه چینه ده. دوی که چینه لږه وکیندي او یو مار چې د یو غار خوله یې پټه کړې ده ووژني، په چینه کې به ډېر سره او سپینه پیدا شي او یو ځل به بیا د ډېرو شتمنیو خاوندان شي. مېرمنې ورته وویل: وبخښه چې راویښ مې کړې، ستومانه یې، ویده شه، شپه دې په خیر. دا ځل چې څنګه د دیو خرهار شو، ښځې لکه په خوب کې چې څوک په اړخ را اوړي ځان ورباندې ولګاوه، یوه بله بڼکه یې ورنه وشکوله او سمدستي یې تر تخت لاندې پټ شوي زلمي ته ورسوله. دیو بیا وغورېد، ویې ویل: په تا نن شپه څه شوي دي؟ دی د خوشامندو په ژبه ورته وویل: ډېر وبخښه، عجب خوبونه وینم. دا اوس مې خوب لیده چې یو جالوان له کلونو کلونو راهیسې په خپله جاله کې نښتی دی، راوتلی نشي. دیو په خوبولي غږ وویل: دغه جالوان چې تا په خوب لیدلی دی، په رښتیا په جاله کې بند دی، خو ده ته د خپلې ژغورنې چل نه ورځي. دی ځکه راوتلی نشي چې له پورې ایستلي کسه اول پیسې اخلي او رخصتوي، او بیا وروسته کوښښ کوي چې له جالې ځان راوباسي. حال دا چې که د پیسو تر اخیستلو او د مسافر تر پاڅېدلو دمخه اول خپله ټوپ کړي، نو له جالې به راووزي او د ده په ځای به مسافر په جاله کې ونښلي. ښځې ورته وویل: خدای دې وکړي چې زما لیونی خوبونه دې بیا راویښ نه کړي، ویده شه، نن ډېر ستومانه یې. او چې ښځې شېبه نیمه پس بیا د دیو خرهار واورېد، ور نږدې شوه، دوی نورې بڼکې یې ځینې وشکولې او په بل لاس کې یې تر کټ لاندې پټ شوي زلمي ته ورکړې. دیو چیغه کړه: تندر در باندې پرېوزه، ولې مې خوب ته نه پرېږدې؟ نن شپه په تا څه شوي دي؟ ښځې په ساه نیولې او پړېدلې غږ ورته وویل: نه پوهېږم، دا څه راباندې شوي دي؟ بیخي نابلده خلک په خوب کې وینم، ناکراره یمه. دیو په آرامه ورته وویل: ستا خوبونه دروغ نه وي، وایه بیا دې په خوب کې څه لیدل؟ دی ورته وویل: په یوه ناشنا مسافرخانه کې مې یو بوډا په خوب لیده چې په خپلې لور پسې ژاړي، وایي دا څوم کال دی رانه ورکه شوې ده. دیو د ملنډو خندا وکړه، ویې ویل: هغه ورکه نجلۍ ته یې، ویده شه، بېغمه ویده شه، بوډا هسې ځان په عذابوي. سپېره چاود مهال چې دیو راویښ شو او سهارنه یې وخوړه، ویې ویل: اوس خو نه وږی یم، نه ستړی یم، مګر بیا هم د پردي بنیادم بوی راځي. ښځې وویل: تا ته د پردي بنیادم بوی درځي، او ما ټوله شپه پردي بنیادمان په خوب لیدل، خدای دې داسې سرګردانه شپه بیا نه راولي. دیو غږ ونه کړ، غلی پاتې شو. دی زیاته کړه: ښه ورځ او ښه ښکارونه درته غواړم، چې ماښام خوشحاله راشي او خوندوره شپه تېره کړو. دیو پاڅېد، لسمسی ووت. ساعت پس رڼا خبره شوه. ښځه او پټ شوی زلمی د دیو له کوره راووتل. د غره په ځنګلونو کې مزل پیل کړ. زلمی په څلور لاره کې هغه دوه ځوانان ولیدل. یوه بڼکه یې ورکړه او د چینې د مار او خزانې په راز یې خبر کړل. وروسته بیا د سیند غاړې ته ورسېدل چې په جاله کې سپاره شول. جالوان ته یې هم بڼکه ورکړه او له جالې څخه د راوتلو په باره کې ورته وویل چې کله له سینه پورې وځو په حال به دی پوه کړو. د سیند په بله غاړه کې زلمی او ښځې جالوان ته د کرایې پیسې ورکړې. د سیند غاړې ته وختل او له هغه ځایه جالوان ته وویل چې یوازې هغه وخت راوتلی شي چې د کرایې تر اخیستلو دمخه اول بل څوک نه بلکې ته وچې ته ټوپ کړې. له هغه وروسته ښځه او زلمی مسافر خانې ته لاړل. پلار او لور د خوشحالۍ اوښکې توی کړې او ښه شېبه یې یو بل ته سره وکتل. زلمی بوډا ته وویل لور به دې بیا هم وویني، خو اوس بهتره ده چې له ما سره د پاچا دربار ته لاړه شي چې بڼکه ورسوو. بوډا اجازه ورکړه. ماسپښین مهال و چې د دربار زلمی خدمتګار له یوې ښځې او د دیو له بڼکې سره دربار ته حاضر شول. درباریانو ورته حیران حیران کتل چې څنګه روغ را رسېدلی دی، او تر ټولو زیات حیران په خپله پاچا و، ځکه څنګه چې بڼکه په ځان ومخله روغ را مټ شو، ټول دردونه یې ورک شول. له مرګه بچ شوي پاچا له زلمی او نجلۍ خواهش وکړ چې واده سره وکړي او ټول عمر د پاچا میلمانه واوسي. اوس به راشو دیو ته او وبه ګورو چې هغه ته څه ورپېښ شول. دیو چې د ښځې په تیښته پوه شو ډېر وقهرېده. سپېږمې یې کش کړې او لکه څوک چې په غله پسې پل اخلي، دی هم د ښځې او بل بنیادم په بوی پسې له غره راکوز شو. د سیند تر غاړې پورې د دوی په بوی پسې راغی. دیو پوه شو چې دوی به له سینه پورې وتې وي، نو جالې ته وخوت. خو جالوان چې د خلاصون په تکل کې و، د سیند په بله غاړه کې د کرایې تر اخیستلو دمخه وچې ته ټوپ کړل، او په دې ډول دیو تل تر تله پورې د جالې بندیوان شو.
فرید احمد تسکین شاوخوا شپږ سوه غزلې لیکلي دي، خو تر اوسه یې شاعري نه ده چاپ کړې. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. فرید احمد تسکین، تاسو زده کړې د تاریخ په برخه کې کوئ او له ډېرې مودې راهیسې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي؟
شاعری خو منصب زما زیاته ده، یعنی ځینې ورکې شوي هم دي، خو شپږ اووه سوه پورې غزلې لرم. نو زما چې زړه اوبه پڅخي یو پنځه شپږ سوه پورې غزلې او نظمونو پورې انشاءالله کېږي.
ولې چاپوئ نه؟
ولا نو بس نه پوهېږم، شاعری خو داسې یو کیف ده، داسې یو دریاب کې لامبو وهل دي چې څومره پکې لامبې مومره خوند درکوي. هغه د ژوند هم دغسې په دې خوږو
لامبې خوده لامبې نو کې خو چاپې کچ
نو ملګری ملګری وای، خو زه وایم چې خیر ده لږ وروسته دې کوم چاپ شي. یعنی که ووایم د چا خبره که مصروفیت مسله شي، یو څه مسله به دې کېدای شي نیولې وي، درسونو مسله هم شته ده، خو یعنی اوس هم تیاره ده، خو داسې وخت نشته چې یو ورته برابر کم او زر زر شروع وکم، ځکه زیاته شاعري ده او چاپول ماته مهم دي چې زه باید چاپ کړم. خو انشاءالله هڅه به کوم.
داسې نسي کېدای تسکین صاحب چې په دو درې ټولګو کې چاپ کړي یا په حداقل په دوو کې. هغه چې تاسو پوهیږئ چې ډېر ښه دی هغه په یوه ټولګه کې فرزن چې تاسو وایستئ چاپ کړئ، بیا په نورو باندې کار کوئ.
او بالکل نیازی صاحب، زما زړه هم دا ده، خو زه وایم چې دغه واله ټولګه مې هم زر چاپ کړی وای خواب، ځکه چې خو کارونه هم دغسې دي چې ژوند داسې مصروفیتونو ډاک ده. او حتی زما شاعري پخوا ما کتابچو کې لیکله، اوس هغه کتابچو ته هم نه یم، ځینې کاغذونه په جیب کې پراتې وي ځینې، خو بیا مې یو څه هڅه کړې ده. د اوسنۍ شاعري مې زیاته چاپ کړی ده، پرنټ مې کړی ده، کور کې را سشته ده. او ځینې شاعري رانه وایرس ویلې وه کمپیوټر کې را سره وه، او غم غواړم چې ځینې پاتې دي هغه چاپ کما، ځینې په کتابچو کې دي. یعنی اکثره داسې ګډ وړ ده، خو غواړم چې داسې وخت ته پیدا کړم ټوله شاعري خو ته واړم، ځکه چې ژوند هم اعتبار وړ نه ده، نو غواړم چې زما په ژوند کې شاعري چاپ شي. خو څنګه دا چې ښه شاعري
ځوانې لا تکړه ته داسې وکړه دا یو شعر دی واوره وا اورېدونکي به پوسی چې تسکین صاحب بلاخره څنګه شاعري کوي او ولې نه چاپی ده.
سمه ده، یو غزل ده: پازم کلکیو خوګونګیو لکه غرونه ولاړ، پازم کلکیو خوګونګیو لکه غرونه ولاړ، زه درتلی نشم تر مین مریواجونه ولاړ. دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی، دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی، دوی د کابل وران دیوالونه وجودونه ولاړ. آیا رښتیا زمان پرستورانه وګټلې که زما مخته د وهمونو تصویرونه ولاړ. د تاریکیو د مرګي خبرې مه کوه ته، خوب مې لیدلو چې تر خوا مسپین آسونه ولاړ. وخته وخته د جبر په تیره توره مې ونه وژنې، د ژوند په ځمکه مې د چا د یاد برجونه ولاړ. شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده، شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده، په دغه خار کې دوه بوتان علامتونه ولاړ. د زړه تسکینه مینه څه ده او د ژوند مه څه ده، د زړه تسکینه مینه څه ده او دا ژوند مو څه ده، د خاموشۍ په هدیره کې زموږ زړونه ولاړ.
ډېر عالي،
ډېر مننه
تسکین صاحب، ډېر زیات خوند مې ترېنه واخیست، ډېر ښه مو دکلمه هم کړه. د غزلو تر څنګ آزاد نظمونه هم لیکئ، آزاد شاعري هم کوئ؟
هو، آزاد شاعري هم کوم، نظمونه لیکم. پخوا ما ډېر زیات لیکل، اوس نه پوهېږم چې غزل پلولې را باندې درنه شوې ده، ډېر زیاتې د غزل مینې مجبور کړی یم. خو بیا هم ځینې وختونو کې چې په غزل کې خپل درد ټول نشم ویلی، خپل هغه خوږ کیف، هغه د خوږ درد، نو بالاخره نظم کې وایم. که په هغې کې هم ځای نه شو، بیا خو نثر شته دی، په هغې کې د زړه بړاس باسو.
ډېره چا شاعري لولی؟
زما خو نیازی صاحب شاعری خو کلاسیکه شاعری زیات مطالعه کوم، لا هم ما مطالعه کړې نه ده زیاته، خو هغه مطالعه کوم. او اوسنیو شاعرانو شاعری لولم، نقد برخه کې کتابونو مطالعه کوم، د شعر د توپیری چلن لپاره رسیولو بدن سره کوم. هر ځل چې وغواړم چې کلاسیکه شاعری کې څو معاصره شاعری کې څو خپل د ژوند تجربې اکثره پکې بیانومه، یعنی یوازې شاعری لولم، د نورو شاعرانو شعر نه خوند اخلم، خو غواړم چې خپلې تجربې، خپلې خبرې، خپل خواږه دردونه، کیفیتونه پکې ځای کړم، تر څو چې زه یو خپل لارې ته د یو هڅولو کوښښ وکړم.
د نقد خبره مو وکړه، په د نقد په برخه کې کوم آثار لولی؟
زه آثار خو ډېر زیاتو خلکو لیکلي دي، خصوصا د کوزي پښتونخوا خلکو ډېر زیات په نقد کار کړی، ځکه چې هغه د اردو ژبې سره ډېره نږدې ملګرتیا لري. لکه دلته چې مونږ د دری ژبې سره زیات ملګرتیا لرو، سره نږدې پاتې شوي یو، ملګري دوستان شاعران مو هلته دي، غونډو کې مو ځینې وختونو کې ګډون کوو. خو
زه
خپله کوزه پښتونخوا کې د خالد پښتون ځینې مقالې وي، خورې ورې لیکنې وي الولما، د فیصل فاران هم لولم، فیض الوهاب فیض ادب او تنقید یو کتاب لیکلی دی، هغې کې مجلسی تنقید باندې ډېر زیات کار کړی دی، خصوصا د قلندر مومند صاحب تنقید کې ډېر زیات کار کړی. اوس هم سره سره د عرفیت ځینې کتابونه دي، یو لکه خصوصا د کلاسیک شاعری او د معاصر شاعری په دې برخه کې زیات کار شوی دی. د راجول شاه خټک ځینې کتابونو لیکلي دي، همداسې نور خواره واره لیکوالان شته دي چې کار کې همدا اوس هم لګیا دی. او مجلو کې اکثره زه اوس خو نن سبا فیسبوک د ځینې ملګري فیسبوک کې د نقد مقالې اچوي، هغوی نه ډېر زیات خوند اخلم. او دلته د سالک صاحب کره کتنې یا د نقد لیکنې لولم، او منشور کرا کتنا سالک صاحب موضوعات ډیر خوخیږي خوخیږي په دې چې یو کې ډیر زیات تسپړنه پکې شوې ده هر یو چا نظر رخصت ده بل اخره یو تو پیرونه سره کړی دی بل اخره خپل قضاوت پکړی دی ځینو خلکو چې په دې برخه کار کړی حتی غوي غلط هم ثابت کړی دی حتی فکری تم د کو نه ځینو نقدان خورلی دی په دې زیات پوکس هم دې پکار ده چې موږ باید مطالعه ولرو نو زه یوازې بس په نقد لیکل کوم او ځینې ټولنیز مقالې څه لیکو دغه باندې کار کوم نور خپل مطبوعاتو کې بس سره لګیا یو
یو نظم راوروي آزاد نظم کړلای
یو نظم ده ز هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم ز هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم لخپل ژوندونو لخپل ځان هم پر د شویم ځکه چې زل ځان ورکم پنا شویم د چا د دوستر ګلټون پسې وتل یم او د وجود هر زره به می اکثر بیللا د هوش او قل سرحدونه مل لاس وتل تیارو بزور کو رڼا مل کل مر بیللا هغه به ما ته د ژوندون درنا لار خودلا خو ما به نه منله وې مې لیونۍ د لیلو هغې به وخندل د سترګو آیتونه به یې مسک کند شول هغه وړوکي پیره هغه د نجونو میره هغه څه بل شانتې وه بل ډول وه ښایي هغه زما په حال باندې خبره وه بزرګه به وه ښایي هغه د فلسفې لویه استاده به وه چې به یې ما ته دا وینا کوله ورسره خوا کې خندا کول ی زما بابریا ی زما گلاب تسکینا ی زما د ژوند د پسرلی د هر شباب تسکینا هغه د خلکو په وینا هغه د خلکو په ان که زه ولي نه یم خالی هم نه یم زه پویه شوی یم پر تا لیونۍ شوی ته چې ګډې وډې فلسفې غه کوې دا دی دا دی اوس پوه شم په رښتیا لیونۍ شوی یم له خپل ژوندونو له خپل ځان هم پردی شوی یم دا چې بې ځایه ګډې وډې فلسفې غږوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکوم
و دیر منانا تسکین صاحب شایدی دیر بدل سوی ده تاس خلا جوانانو سر پرابطا کی هسته یا بحیر پغندو که هم گردون کوی پا جوانانو که چوک تی دستی تکلا چه ستاسوی شیرون دیر خوکی
ولا ځوانانو کې ډېر زیات کوه مې چې یو کاس به وي خو پیومې
تاسو په خیال ډېر تکړه دي نسبته نور ته
زمونږ پکتیا کې اسماعیل لاروای زیات ښه شاعري کوي یعنی ډېر په هر برخه کې ډېر د انسانیت نه ډکه شاعري کوي شاعري هغه څه ده چې د ټولو اړخونو نه خوي هر یعنی شاعرۍ کې مهم څه دي داخلیت او خارجیت ډېر مهم ده تر څو چې موږ داخلیت او خارجیت سره وتړو یو داسې څه چې د ژوند د تجربو د انساني فکر د رومان اثر هم پکې وي همدا ډول ځینې وختونو کې لکه د اسحاق ننګیال شاعري موږ که وګورو هغه په شاعرۍ کې زیاتې اسطورې دي نو هغه کیسه افسانه چې موږ ته د مذهبي لحاظه زیات به موږ نه تاثیر کوي موږ زیات عقیده په لرلی شو نو دا شاعري ډیره خوږه کولی شي خصوصاً په خوست کې کبیر ریحان ده همدا ډول په ننګرهار کې شاهنواز باقر ښه شاعري کوي همداسې نور ځوان شاعران دي ډېر زیات شاعري کوي نوید زیری زموږ پکتیا کې یو ډېر ښه شاعر ده یعنی که موږ ووایو چې ډېر شاعران شته دي خو له بده مرغه چې نه دي راوتلي یا مایوسه شوي دي خو کار کول ورته پکار دي خصوصا ما د ملګرو نه د مطبوعاتو څوک کار کوي هغوی نه زما خطر هم دا رسي ځینې شاعران چې دوی نه پېژني زه به خیر د ورته نومونه ورکړم شمېرې به ورکړم هغوی سره د مرکې وکړي تر څو چې هغوی هغه ذهني فکري تولید خلکو ته ورسیږي قوت د شاعرۍ خلکو ته ورسیږي تر څو چې هغه هنر څومره خواري کړی دا باید یوازې تر کتابچې په یو تخچه کې پاتې نه شي باید خلکو ته وړاندې کړي
ډېر ښه نظر دی تسکین صاحب یو غزل به دی بل هم واورو په همدې به دا مرکه پای ته ورسوم
سمه ده یو غزل دی
دجوان د ارتقا پلار زمز در زما دجوان د ارتقا پلار زمز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما ته صبر د غربت ل دغه لوی بلا خلاصم د منی محکمه بدی کوم ز در زما لتان زمان کیگی تخاور تلیلو می لتان زمان کیگی تخاور تلیلو می پدیلا ر کژون می وی کم رمز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما سکیف د موسیقی د نیوی ژوند لپار اخلم سکیف د موسیقی د نیوی ژوند لپار اخلم قربان دغه کاردون می غغو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا جرګه د پختنو بدر ول مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما تسکین بشم ساقی بشم د مینې مای بدر کړم تسکین بشم ساقی بشم د مینې مای بدر کړم دسترګو په پیالو دی مړو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما د ژوند د ارتقا په لار زمز در زما د وخت د محرومیو غم شړم ز در زما
سکندر پروتے گور دا فقیر کشکول کی باد سکندر پروتے گور دا فقیر کشکول کی باد سکندر پروتے گور دا فقیر کشکول کی باد سکندر
پنواڑ سادگی وا ویلان یم وا دخل دنیا زو گستاد دنیا زملنگ بے نیاز سادگی وا ویلان یم وا دخل دنیا زو گستاد دنیا سرگو دی جانان تے زما کلی جہانو ندی وا دخل دنیا